د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه فایل سوې چې دوه اونیس پروګرامونه پکې ځای سوي دي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې نن لو روزګان پرته په نورو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درېمه د سپتمبر 15مه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخت لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR د کابل اړوند یو کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمشنری د افغانستان څنګ پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې پښنه ژوره کلی کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلی یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلی خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لار ووهي ترڅو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یو جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. افغانستان د شوزو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبه کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لبندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسیدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 1300 دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 90 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې لدریدلی یو بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله. خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبره پولیس له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 10 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمه کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی و. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمه والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په دوړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلي دي خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلی د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلی کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له پنځو کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې
نن دوشنبه د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې درش ولایتونو کې تطبیق سي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
خاغلی سید په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویبسایټ کې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له پنځو کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په پنځو ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرلپسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغیزمن ډول تطبیق شوی دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کارادو باندې د ماتو ورې پارچا رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقات شو لا بیرته به انټرنیټ وصلیدلم. زه خپل چې طب محصل یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکاله شي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدر قدر منوردن کو کله چې د 2020 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندي او پانتونونه هم بند کړل ل افغانستان څخه ځینی وتلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه که نه کوي لامل څه دی
هیڅ امید نشته زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم فعلا دماغ د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي زه آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا نه نشي راکولی زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلا دي د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني داس چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو اوس فعلا چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي ماته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه موږ ته به دغه څه راکړي هیله مې هېڅ نشته روحیه مې فعلا صفر ده هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې هغه زه فعلا هېڅ هغه روحیه نه لرم
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنټ پیسې پیدا کوي انټرنټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو اوس موږ باید آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو په کرتو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلو ولې مشکلات ډېر زیات لري زه خپله چې طب محصله یم زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری در صوباندې مخکې لاړ شي هغه نه تنها یو ډاکټر ده هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري عملی بخښونه لري سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کېږي که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای ځکه په نوره کشورونو کې چې دیم انټرنیټ ډیر ارزانه دی کیفیت یې لوړ دی په هر ساحه کې کار کول افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړي
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه خو همدغه آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم کورس ته کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه تقریبا نوی یا سل شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي تقریبا دای میاست کیږي د آنلاین کوم څه د ذکی خو د حضور په رقم نه کیږي ځکه حضور کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او سره شاګرد ته مخه مخدش تدریس کوي او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم تر نه ذکر یا تر نه در سوال خو آنلاین بیا ملاتحیتی یو مصرفیت ده یو داتا ملروز مثلا دی ورځی موږ داس وای سبات دا کارخانگی ده یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي دغه تمسته خپل کوشش سره کوم داس می وای خوشاله يم ډیر خوشاله ده د خپل احساس را کوي مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درس نو وایم خو بیا موږ خو آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم وای لسم څومره وخت دې دا دوام کوي دا پرسه موږ به وخت په درس وای
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ خوندي او پانتونونه پرانیزي زکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته ځکه چې د مثال ته باندې د ټي او ټي یو ترینینګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم او د باډي لانګویج د خبره او د ریدل د چهره او د سری ژبه دا مثال ټول زو ګورم او ټریننګ کم د منفګرانه مثبت کاری طرف ته اغه جوړ کم دا یوټیوب پروگرام چې دا انلاین زنه شمر کوله او نو انلاین هم خیر دی یو وسیله ده خو د فزیکل خوونه روزنه ځای نشینی وای متاسفانه دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی د افغانستان کې د انجونو د مکاتب او د پښتون مسله د دوه کال تقریبا شول دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي په مکتبونو کې په لباس کې وي په هر څه کې وي زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما زونه جدي خواهش ده چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړي د مکتبونو او د پښتونونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کاله خو ډېر زیات وخت د ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مفلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکاو خو سا کال طالبانو هغه هم اور باندې بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې تاکل ویدلې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یا بره حل لار ده نو دا چې بیا بعض خلک دا غم پښینه کې هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ته وکړي.
د ځان پاک لار ته خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس نیم درس ورځ یعنی اوس په کې راځي شوم ویل می البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډیر راحت او ډیر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشوت لای هدا قر دم مکتب واخه لار د چې دو طریقه مخکوله شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به می ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده هغه قر کولایش په قراره پرامه خپل کور کې درس مخته یوس درس وای.
بله هم دا پروسه کال تاسو درس ورکو آنلاین چونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وای
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانول اجازه کړه ډیره هیله من دی ډیره خوشاله پنده هیله واسه زه خیر ک مو حضوري یعنی په شنف کې نشته یو خوانځي ته نه خپل کور کې دا زمينه راته مساعده شوې ده یعنی که تاسو هم هغه واس باندې په لغه باندې شکر ایست چې دا شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوانځي ته نه زو دا د کور کې خو ما درسونه مخ کې وو یعنی به هدا ډېر به خوشاله وي په واس کې خو حتمان موږ دا موضوع یو یاد او کوله چې دا خوانځي ته نه زو خدا کور کې خدا سوای کور کې خپل درسونه مخ کې ورو ډېر ورته هیله من وي ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې وزو یار او میدونم سره خاوري شوی
په رسمي باندې خو د طالبان حکومت نه پولیس چې آنلاین هم دوی زده کړو کې خو په دې ورسته یو کې د زده کړو یو شمیر فعالان په دې اړه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام د پانتون په ساته ام د خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعده ګیري یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه کولی شي چاته داس ورکی کان په وړیا ډول کې په هر ډول دا اوسه وخت وای چې موږ باید خپل د میرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کیږو، موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه پکار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی ده هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید مبارزه وکړو، او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو، د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاست، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي، که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع څومره شاته لویږي، هموغومره شاته کیږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پنه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي. نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
خوزه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ داشته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو وا څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانس، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي، نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، زودیم سلامت اوسې.
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي،
دوی با آنلاین بنا باندې که از دکره کوي دا بهتره ده، ځکه د نس دکره نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپله زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاص شي. خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته، دغه اوس چې آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې، زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې چې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترینه اخلي، دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپتر او کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعت 3 ساعت دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکید ني، او دا کتاب دغه چپتر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرته نه یو معسل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یو جلسه د یو معسل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل کی، ځکه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وی، یعنی نوی درس به او وغلی چې استاد سره وی نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د دې محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي، هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری؟ زده کوونکي لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ راغله، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص وو په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې مونږ په حضوري ډول سره مونږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته د حضوري او آنلاین درس ډیر فرق شته، ډیر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي. لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لست دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنې په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دی چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم، هغه سمې نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعاً تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفی تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بند کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته یوکې باندې امیر ته هم د ښځو پر تک بندیز ولګوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سرګټ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بوره واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاد ته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی ته دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتې خوږې یا بوره لرونکي چای راووتئ. دغه ته چې شوای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي، او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام دېرش ګرام هم ورواچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي راډیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښ درس دی. د کتلې د پایښ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سره بند شوی دی، هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور راچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه، آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ چې شولی مغلق مرکبات، دغه نظر ودا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او، ایچ اتلس او او دوه. موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی په الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانی دي، دلته سو دانی دي، دوه دانی دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم، نه ضرب دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول، شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانی دي، که چیرې د حساب ونه کو دغه ځای اکسیجن دوه دانی دي. دلته اکسیجن څو دانی دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانی دي؟ نه دانی دي، شپاړس دلته دي، نه دانی دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي، نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو. او دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه ورضرب کړي، دوه دلته ورضربو. دا چې مو ورضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم ته ورضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ستاسو کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ یې نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدرتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سي دولس اچ دوهویشت او یوولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه، چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سي آی، چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سي شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سي شپږ اچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.